سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره یو ان ماینز وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاود مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل شبکې په خوندې ټویټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ شوب زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي له خپل شریکانو سره یو ځای د ناچاود مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په اقرب میاشت کی ویلی وو چې د افغانستان دوه پر دریمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو دي مهمات شته. او چا زیاته کړي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې له هم پکې ماینونه او ناچاو دي مهمات ختم شوي نه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ڈی سی د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاش یو سلو شل کسان د ماینونه او ناچاو دي مهماتو قرباني کیږي چې 50 سلنه ماشومان دي. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلی و د هر عمر نجونی په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون پنځمبه راپور کړی دی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته یو لیکلی پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د په وینا یوازینی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي. تر دې مخکې د چهارشنبه پورز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ملګری ملتونو د سیاحت لا تر لاسه کړي دي چې انجونی کولای شي په دني خوانځو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتمبای وویلی دا معلومه نه ده چې په دغه مدرسو کې معیاري تعلیمی نصاب تدریسیږي کنه او د هم سرګند نه ده چې څومره انجونی دغه مدرسو ته ځي. ځوان دي اتسه ورزي کېږي چې طالبانو په افغانستان کې انجونی تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم څخه راګرځولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت حافظی احمد نن پر خپل ټولنیز شبکې ایکس پوخانی ټویټر لیکلی خغلی متقی دی او هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندل، خو ایران له هغه ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د ایران د زاهدان له توقيف ځای څخه افغانستان ته د 209 افغان بندیانو د لیک خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پرون په ویلامې کې د نیمروز بهرنیو ارتباطاتو د رئیس مولوی ار محمد حقیار په وینا ویلي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول شوی و چې په نیمروز کې د طالب چارواکو ته سپارل شوی دي. حقیار ویلي چې تیر اونۍ هم یو څلور درې نوي بندیان تر خوشو کېدو وروسته مروسته ستانه کړی شوی دی. ول شو چې په تیر څو میاشتو کې په نهو بڑاونو کې څلور سواتیا بندیان له ایران نیمروسته راغلي. او ملګری ملتونه خبرداري ورکړی چې د اسرائیلو حماس افراطي ډلې ترمنځ جګړه کې غزل قاطع سره مخامخ شوي. د خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تمه کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د یو پریکړه لیک مسویده ته رای ورکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر لمخې د دې پریکړه لیک هدف د فلسطینیانو قلمرو ته د بشري مرستو زیاتول دي، خو د اوربن غوښتنه پکې نه ده شوي. د نړۍ پرلوګي د څار سیستم چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي د اطلاعاتو لمخې چې پرون پاره شوې دي په غزه کې تباندي نیم میلیون وګړي د غمیزي پاتیر شرایطو سره مخامخ دي. په غزه کې جګړه ورسله هغه پیل شو چې حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه نیټه پر اسرائیل په حمله کې لک تر لګه یو زرو دوه سوه کسان ووژل او 240 نوري يرغمل کړل. د حماس رول کې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن ویلي چې په غزه کې د جګړې له کبله څه باندې 20,000 کسان ووژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د غشمیري نه دي تایید کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله د یو تروستي زمان سازمان په توګه پیژني. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې رسره د مطالب اوریدل او کتلای شئ. وړاندې به را سره په مجله کې واوري چې ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په هر دو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یو مور پکې مړ کیږي. وړاندې به د ملتونو په اړه دا چې د طالبانو حکومت په تیر دوه کلونو کې په دې برخه کې څه کړي دي او کنه چوستیات درکړو. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د هر عمر نجونې کولای شي په دینی مدرسو کې درس وایي، خو دا چې په دې دینی مدرسو کې به کم مضامین تدریسیږي او د ښوونځي او پوهنتون دواړو ځای بنسي او کنه. همدارنګه په دې اړه به د یوې محصلې سره چې دوی اوس له زده کړو محرومې دي هم درته خبرې اترې ولرو. په جرمني کې به د هغې افغان کډوال کیسه هم در سره شریکې کړو چې دوی په قاچاقي لارو دغه هیواد ته ورغلي، خو دغه ټول قاچاقي سفر په دې ارزي چې څو ګروپ پاک ژوند وکړي.
دا دومره راتګ نه ارزي، یعنی دا لارې دا سختې دا ساړه دا مرګونه دغه وهل پر وهل دغه خپل شخصیت چې ته ګوري کولار کېنی دی بو پیسو کیږي.
وړاندې به د افغان کیسه در سره شریکه کړو چې د قاچاقي لار جرمني ته راغلی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د پرونی پیښې له امله سبا په دې هیواد کې عمومي ماتم اعلان شوی دی. د چک په پراګ کې څه پیښ شوی دی په دې اړه هم وړاندې درته جزئیات لرو. د سپورت له ډګر به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغوړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د میر احمد صفیه او قاف پیکر د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري. فرانس پریس خبر اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله د خبره کړې ده. ورزو زموږ همکار اسمت سروان ته سروان صاحب ستړي مشه په خیر اغلی کته سره ته وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کی نور سو ویلی دی د افغان مېرمنو او انجونو پاړه.
بله ډېر مننه فریده جانې. ملګرو ملتونو ویلی دی چې په افغانستان کې په هر دو ساعتونو کې یو مور د زیږون په محل مړ کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک ویلی چې په افغانستان کې د زیږون په ترڅ کې د میندو مړینې ډېر زیاتې دي. په راپور کې د زیږون پر محل د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکې بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناروی د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر ترایا واتردال ویلي چې د دې هیواد په لری پرتو سیمو کې په هر سل زرو زیږون کې 15000 میندې امریکایي شي چې دا په نړۍ کې کم ساره شمیر ده. شاغلی دال ویلي د افغانستان په یو شمیر غرنۍ سیمو کې ناری نخپلې مېرمنې روختون ته پښاوي او کله چې دوی روختون ته رسیدي مخکې تر دې چې روختون ته ورسیږي په لاره اکثره ساور پریکړي. د دغه عمرینو لوی علت ضروري روغتیايي اسانچاو ته د خلکو نه لاسرسي بلل شوی دی. د پرسیال کې چې د روان کال د سپتمبر په شلمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم اداري او چاپ یو راپور کې وویل چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. د دې ادارې په وینا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د شزیده ډاکټرانو او روغتیايي امکاناتو کمبالي روغتیايي خدماتو ته د میندو او ماشومانو لاسرسي محدود کړی دی. او چا د غشان ویلي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي وخت منیدو لپاره وروسته د دغه هیواد روغتیايي سیستم تقریبا لمنځه تللی دی. فرانس پریس خبري اژانس هم په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو د روغتون د مسؤلانو له قوله ویلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د امیندواري پر مهال او له زیږون وروسته د یوې مېرمنې لپاره روغتیايي خدمتونه کم وو، خو اوس دا ستونزه تر پخوا ډېره زیاته شوې ده. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د تیر پرتله په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محدود شوی چې له عملی د میندو د مړینې کچه لوړه شوې ده. په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصانو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون په مهال د میندو او ماشومانو لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه رعایتول له روغتیايي خدماتو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصانو کموالی هغه مهم عوامل دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
ډیر زیاته مننه کوربدان اسمت سروان وو چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه باندې چې ویلی وو افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د زیګون پر مهال د میندو مړینه پکې لوړه ده. جوسیات راکړل د طالبانو د پوهنې وزارت ویلی د هر عمر نجونی په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. ایشوټر پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی دی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلی د طالبانو تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د په وینا یوازینی شرط دا دی چې نجونی د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي وتنبای وه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونی کولای شي په دینی خوانځیو کې چې په مدرسو مشهورې دي تعلیم وکړي. اوتنبای وه هم ویلي وو چې دا معلومه نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي که نه، او د هم څرګندنه ده چې څومره نجونې به دغې مدرسو ته ځي. خو دا پوښتنه هم ځواب شوې نه ده چې دغه دینی مدرسې به یوازې د ښوونځیو ځای ډکوي که د پوهنتون محصلینې به هم هغوی چې له زده کړو پاتې دي دغو مدرسو ته ځي. طالب چارواکو دا څرګندونې داسې مهال کړي دي چې وړمه ورځ د دسمبر شلمه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو کال پوره شوی و. موږ د پوهنتون له محصل نوري هاشمي سره خبرې کړي دي او په پایل کې مو ونه دا پوښتلې دي هغه چې له زده کړو راګرځول شوی ده له څه ډول وضعیت سره مخامخ ده.
سلامونه احترامات ټولو لیدونکو ته هیله لرم دا ورځ یې سخت ورځ په حاصله منډې سره تیر کړې. زه به درته ووایم چې هغه ورځ مې زمونږ په پوهنتون کې بند شوی او موږ په کور ناست یو. زما په شمول زما ټولې سنفانې او هغه ټولې جلګانې چې په تور شوي ټولو له رواني مشکلاتو سره مخ دي سره له موږ چې موږ خپله په رواني مشکلاتو سره مخ دي موږ کورنۍ له موږ سره جوړېږي. له هغه ورځ نه چې پوهنتون بند شوی هر ورځ موږ په یوه هیله باندې راځو او هیله هم کړې چې خدایه کاشکې دا ورځ په خیر سره تېر شي
او یو روخانه سباره او د دې امر ثاني راورسېږي. نوریا جان لکه چې پانتونو بنشوي دي زین ستاسو همزولو هغه جنونه چې په کورونو ناست دي او لزده کړو محروم دي زین هنرونو ته مخه کړي د لکه خیاطي زده کوي رسامي زده کوي یا په کورونو کې آشپزي کوي. تاسو دغه هنرونو کې کمی او ته مخه کړي دا که یوازې په همدا کور کې آشپزي کوي؟
یوازې اشپزی به خو ډېره سخته وه. زما به یوازې اشپزی کوله خوشبختانه ما خیاطي نه زده کړه تر یو حده پورې.
د هیلو په اړه دې راته وایه نوریا جانې، کله هغه کسان چې ویني ځکه چې تاسو د طب محصله وایي هغوی چې سپینه چپنه اغوندي یا پوهنتون ته ځي یا هغې نه علاوه په رسنیو کې ځینې ډاکټران ویني، د راتلونکي په اړه دې څه فکر کوي؟ وبه کولی شي چې کومه هیله چې تا درلودله چې سپینه چپنه واغوندي او ورځ ډاکټره شي دې ته به ورسیږي که نه؟
زه خپل همزولي ګورم خارجي یا په تلویزیون کې ګورو حالتان ګورو هغوی نارملي خپل ژوند کې خپلو هیلو ته د رسېدلو لپاره کوشش کوي او ورته رسېدلی شي.
نوریا جان که پرسته کې د خپل رواني او روحي وضعیت په اړه وایي دا چې یو کال په کور ناسته وي او پوهنتون ته نشي تللی یا زده کړې نشي کولی هغه څه چې ستا ارمان و ورته نشي رسېدلی، په روحي او رواني لحاظ باندې څومره ځپلې؟
که وایم نو بېخي ټول په روحي رواني لحاظ تاوان رسېږي. پرون هغه ورځ الکانو تقسیم اوقات ورته ورکړه دی امتحانونو دا تلکان د خپل سمستر د امتحانونو ورکي او په یاد مې راغلل چې پروسه کال په دې ورځ باندې پرون ما ته محسوس په دې ورځ باندې موږ په کور کې نولو وو. نو دا ما لپاره ډېره سخته وه چې پوره یو کال مخکې په دې ورځ باندې موږ هېڅ د خپل ځان نه خبر نو او
د پوهنتون محصله نوریا هاشمی و چې دغه تیر یو کال چې دا له زده کړو راګرځول شوی وه په کور کې څه کړي دي، کومې بوختیاوې ترسره کړي دي او همدارنګه خپل احساسات یې راسره شریک کړل. بل پلو بیا د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی دی چې له خپلو کتابتونونو څخه د شیعه مذهب او یو شمېر نور کتابونو په ګډون غیر حنفي فقهي کتابونه چې لري هغه راټول کړي. په هیواد خصوصي پوهنتون کې د دغه چاري وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مسؤل میر ظفر الدین انصاری د جمعې پورس دغه مکتوب صادریدل چې کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده تایید کړل. خو یو شمیر دینی عالمان او د خصوصي پانتونونو محصلین د طالبانو حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړې ده. تاسو کولی شئ د دغه راپور نور جزئیات د ازادي رادیو پر وی پانه چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ولولې او همدارنګه د چې دغه پریکړه په ټول کې پر هغه کسانو چې په دغه برخه کې زده کړې کوي او دغه کتابونو راټولیدل به څه خبرګونونه ورته ښکاره شي کولای شي. تاسو په دې اړه ازادي رادیو ته خپل غږیز پیغامونه هم راولېږي او خپل تبصری ته په فیسبوک کې هم پریږدي. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم کیږو. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې کارګر ماشومان د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د خطرناکو کارونو کولو ته اړ کیږي. ورزو عبیدی سپوږمې ته چې دغه ماشومانو سره خبرې کړي چې هغوی کار کوي.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوړو ترلاسه کولو لپاره د درانه او خطرناکو کارونو کولو ته اړ کیږي. یونیسف وایي چې د پنځشنبه په ورځ په خپل راپور کې چې دغه راپور یې ناوخته پنځشنبه خپور کړی دی وایي چې له کارګر ماشومانو سره د خپل ملاتړ په اړه دوی زیاتوي چې دغه ماشومان زیاتره یې خپلې میندې او رونه له لاسه ورکړي دي او یا هم د رایل دوی څخه یو نه لري وایي چې دوی خپل ماشومتوب څخه به برخې دي او همدارس دوی لزده کړو به برخې دي او دوی په واټونو کې له تاریخوالي سره مخ کیږي له ناوړه استفادې او همدارس دوی سره ناوړه چلند کیږي. یونیسف وایي لیکل چې ماشومان په واټونو کې ژوند کوي دوی واده او امنیت لګواک سره مخ کیږي. د یونیسف پر راپور کې په افغانستان کې دغه سازمان د ماشومان او د ساتنې د څنګه مشرې ماریا مپیلای ماریا سیلوام له قوله ویل شوې دي چې دا ماشومان خوندزي ته د تک فرصت له لاسه ورکوي او په واټونو کې له دوی څخه ناوړه استفاده کیږي او همدارس د جرمي فعالیتونه ورسره زیاتیږي. د یونیسف په وینا په ټول افغانستان کې کارګر ماشومان د دې پر ځای چې زیته لارشي دوی یا هم په کور کې دوی په واټونو کې کاغذونه وسپنې او همدارس نور توکي راټولوي او یا هم د درانه توکو د انتقال کارونه سرته رسوي. دغه سازمان د راپور لمخې په 2022 کال کې د افغانستان په شمالي سیمو کې د 1.4 ماشومان چې ځینې یې 15 کلن دي له خپلو کورنیو جلا شوي او له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. یو شمېر ارمنی کورنۍ هم وایي چې خپل ماشومان د کار لپاره دوی واټونو ته استوي. د کابل اوسیدونکو سیمین لموږ سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې یو کال وړاندې ایران ته تللی دی او تر اوسه یې احوال نه دی راغلی. یادونه کوي چې زما ماشومان په کابل کې په واټونو کې کاغذونه راټولوي کله خونځي ته ځي او کله نه ځي خو بیا هم زموږ گزاره نه پرې کیږي. کله دې یو مړې ډوډۍ وچه ډوډۍ پرې وشي نور څه نه پرې کیږي. همداراز یو بل کارکوونکي او یو بل هم ورته نظر لري وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او یادونه کوي چې د دې پر ځای چې خپل ماشومان واټونو ته ولېږي او کار وکړي دوی بلا چاره نه لري. همدارز یو ماشوم له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې غواړي ډاکټر شي خو بیا هم د اقتصادي ستونزو له امله دوی اړ کیږي چې په واټونو کې کار وکړي وسپنې راټولې کړي او مجبور دي چې یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. همدارز دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ او وروسته د ښځو پر کار د بندیزونو له لګولو وروسته ګڼو نړیوالو مرستندویه بنسټونو نو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا هم په لمرستې کمې کړلې. د همدې لامل شو چې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله خپل ماشومان درانه کارونو ته او یا هم سخت کارونو ته ولېږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه څخه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې 14 میلیونه پکې ماشومان دي.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلر ویش ساعت
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. چک جمهوریت په پلازمینه پراکی د یو څلرویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د دیارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پراک ښار مرکزی برخه د پنځشنبې ناوخته د وژونکو ډزو شاهده و چې د چارلس پانتون یو څلرویشت کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتی چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون څوارلس کسان وژل سوي او پنځه ویشت نور ټپیان سوي چې د لاسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکي تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورونوي چارو وزیر ویت راکوشن د رادیو ژورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د دیارلسو وژل سوو کسانو هویت تثبیت سوی دی. د چک جمهوریت د کورونوي چارو وزارت وایي په ټپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان سوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلی د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلې او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی. د جرمني، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښوولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره خپله صمیمانه خواخوږي ښیي. زیلینسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده. په پراګ کې د آزادي اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګیډمن په ویلا کې ویلي د آزادی اروپا آزادی راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکن ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن سوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل سپ تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی له تاسو یو ورچ د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه ساتي.
سلامونه مې ومنه. د افغانستان کرکټ بورډ اداري نن د عربي متحده اماراتو پر وړاندې دوه غیر رسمي او ورځنیو سیالیو ته لوبډل اعلان کړی دی. پیلان شوی لوبډل کې ولس از پخوانی او ځینی نوی لوبغاړي شامل شوی دي. دغه لوبډل بعد حشمت الله شاهدی په لوبډل مشري په یادو سیالیو کې برخه واخلي. په لوبډل کې یو ځنه ځوان چې په لومړي ځل ملي لوبډل کې موقع ورکړل شوی دا هغه محمد اساق رحیمی نومیږي او دا وکټ کیپر بیټسمن دی. هغه په دوو نړیوالو جامونو کې د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې استازولي هم کړې ده. نوموړي تازه په د لیست ای په کورنۍ سیالیو کې د وکټ کیپر په توګه ښه پرفارمنس کړی او ځکه یې لوبډلې ته غوره کړی دی. دغه راز په دې لوبډلې کې رحمان الله ګربز ته دمه ورکړل شوې ده. هغه په سکواډ کې نه دی اخیستل شوی او راشد خان بیا د ملا د ټپونو له امله په لوبډله کې نشته. د راشد خان پر ځای لیدل کېږي چې په لوبډله کې قیس احمد چې هغه هم یو لیګ سپینر تو پچوونکی دی غوره شوی دی. افغانستان بل اماراتو سره د روانې میاشتې په 15مه نیټه لومړنۍ سیالۍ ترسره کړي او په 20مه نیټه به دویمه سیالۍ ولوبوي. دا سیالۍ کوم رسمي بڼه نه لري خو افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې اړ دي چې د عربي متحده اماراتو سره د توافق لمخې یاد سیالۍ ترسره کړي ځکه دوی ته اماراتو په هغه ملک کې د لوبو اجازه ورکړي یا د نورو هیوادونو د کوربتوب اجازه ورکړي ده او د غراز د اماراتو د ویزو د ورکړې په برخه کې به ورسره مرسته کوي.
مننه کور ودان. اوس به هم د هغه افغان کډوال د ژوند کیسه در سره شریک کړو چې دوی په قچقي لارو جرمني ته راغلي دي.
د بلاروس او پولند په ځنګلونو کې تر نشتې دوه کلن سرګردانۍ وروسته شپک میاشت کېږي چې جرمني ته رسیدلې. نور الله آرین افغانستان کې خبريال وایي له افغانستان څخه تر جرمني پورې په دې دوه کلن مزل کې څو ځله مرګ لنیږدې لیدلې. که څه هم اریان له سرګردانۍ وروسته اوس د برلین په یو کم کې دمه شوی، خو ظاهرا دې سفر دومره ځپلی چې د وطن مور او ماشومانو په یادولو سره یې له سترګو اوښکې بهیږي. نورالله آریان راته د هغې ورځې کیسه کوي چې خپل بکس یې وتاړه او له خپلې مور او ماشومانو سره یې خدای پاماني کوله.
نو هغه ورځ خو ډېره سخته ورځ ده چې مور سره مې چې رخصت اخیستی دی له میرمنې سره له بچیانو سره، نو ډېره سخته وه زما لپاره. دا حالت ډېر سخت دی که نه، چې له مور نه له اولادونو نه له میرمنې نه رخصت اخلي، خو بیا هم مجبوری ده، موږ مجبور چې باید له مور سره په ټوله کې دوهمه مور چې زموږ خاوره کېږي دې سره رخصت، نو ډېر مشکل دی.
نورالله آریان جرمنی ته په دې قاچاقي لارو سفر له کابل پیل کړی و. د آریان په خبره قاچاقبر سره په دې سلا شوی و چې روسیې ته به یې هوایی وړي او له مسکو ور اخوا به د ځمکې له لارې سفر کوي. په دغه اتلس میاشتني سفر کې آریان له بېلابېلو هیوادونو تیر شوی. هغه له کابل څخه تاجکستان ته په الوتکه کې سفر کړی او له هغه ځایه مسکو ته تللی. په مسکو کې له دوه میاشتني ځنډ وروسته قاچاقبر بیلاروس ته وړی چې په بیلاروس کې د څو میاشتې ځنډ وروسته پولینډ ته اوښتی. د هغه په خبره له پولینډ پولیسو بیرته بیلاروس ته ریپورټ کړ او د بیلاروس او پولینډ ترمنځ ځنګلونو کې د څو میاشتو سرګردانۍ وروسته بیا بریالی شو چې پولینډ ته واوړي. آریان وایي له پولینډ څخه جرمني ته د همدې کال د کوچني اختر په لومړۍ ورځ ورسید. که څه هم آریان د دغه اوږد سفر نیمه لاره په الوتکه کې وهلې، خو له مسکو څخه د بیلاروس په لور د تګ او د قاچاقبر د چلند په اړه کیسه کوي.
نو هلته چې ورسېدو مسکو ته پلنکوچ ډوله موټر ولاړ و، تورې شیشې وې، پردې پسې ځوړند وې، پنځلس نفره تقریبا نور هم پکې ناست و، موږ هم د شاله طرفه ورپورته شو لس نفره، خو ډېر تنګ کې نیستو، ډېر تنګ یعنی قانوني که د درې نفرو سیټ و، موږ تقریبا پنځه پنځه کې نیستو. نو تر بیلاروسه پورې ټوله شپه مزل مو وکړه، د ورځې یولس بجو را ورسېدو. نو ډېر په تکلیف شو، یعنی قاچاقبر سره تنګ چې دی ستا په خوښه نه دی، نه اوبه ستا په خوښه دي، نه خوراک ستا په خوښه دی، نه بدبي ډېره معذورت رفع کول ستا په خوښه دي. هر څه چې دی وایي، چېرته وقفه درکوي چېرته نه درکوي، بس د ده په خوښه بځئ. ډېر نهایت په تکلیف راغلی یو.
آریان چې د خوست اوسیدونکی دی وایي په سفر کې ورسره لس نور خوستي ځوانان هم وو چې څلورو یې په لاره کې د سړې هوا او نورو ستونزو له کبله ژوند وبایله.
سلامونه او نیکې هیلې. موږ د څو نفره ملګري چې دلته بیلاروس هیواد ته راغلو، دلته د مسافرۍ شپې تېروو.
هغه راته په بیلاروس کې د هغه کور کیسه هم وکړه چې په خبره یې د حیوان ژوند هم پکې ممکن نه و، خو ده او ملګرو یې پکې دوه میاشتې تېرې کړې. د آریان په خبره قاچاقبر د پیسو اخیستو په وخت کې ورته د اوسېدو د ځای ډوډۍ او نورو امکاناتو ژمنې ورکړې وي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا مازي ژمنې وي. آریان وایي د دې سفر تر ټولو ترخې ورځې هغه وي چې پولینډ ته تر اوښتو وروسته د پولینډ پولیسو بیرته بیلاروس ته واړو او په ځنګل کې پرېښود. آریان په دې سفر کې د نورو سختو سربیره د پولیسو له بد چلنده ډېر خوابدی دی. د هغه په خبره د ټولو هغو هیوادونو پولیس چې دا پرې تیر شوی، د وهلو ټکولو او نیولو سربیره د انسان انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او کډوال سپکوي.
وهل و ټکول و سپکول و په سپیو باندې خوراک و، دا ټول مسایل کې دي. حتی که د ربلت چې دي چې دا وپیژني، زموږ پر وړاندې هلته یې داسې یو ځای کنلی و لکه د قبر مثال یې درلودو. دې ته یې دوه ورکوس کړل، ختم ترې وویسته، پتلون هم ترې وویسته، نیکرې کې پاتې شو، بس دې باندې خاوره ور واچوله. فقط دغه سرونه یې جوت و، ډېر غیر انساني چلنې کولو. ډنډې وسره وې، په ډنډې باندې خو زه خپلم تقریبا پنځه ډنډې شپږ ډنډې داسې وهلی یم، زموږ ملګري لاس پنځلس ډنډې.
آریان له افغانستان څخه اروپا ته په دې دوه کلن سفر کې ټپي شوی هم دی. آریان راته د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره سختۍ ګالل او اروپا ته راتګ په ژوند کولو ارزي او کنه وویل.
نو هغه څوک چې زیرک وي، تعلیم یافته وي، اروپا ښه ده ورته، ژوند په اسانۍ سره پکې کړای شي، سهولتونه ورکې دي، خو د بېسواده خلکو لپاره بیا دا ټولنه ډېره سخته ده. زموږ ملګري دي دا دومره راتګ نه ارزي، یعنی دا لارې دا سختې، دا ساړه، دغه مرګونه، دغه وهل پرې وهل، دغه خپل شخصیت چې ته وګورې په لاره کې، یعنی د دوو پیسو کېږي. نو نه ارزي، دومره سپکو وهلو پیرو وهلو نارځي
پر افغانستان